السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ده. د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو. ولې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې موافقه لکه څنګه چې تمه کېده عملي شوې نه ده؟ داسې امیدواري پیدا شوې وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې د امضا کولو نه وروسته به په ملک کې داسې حالات راشي چې جنګونه به ختم شي، اوربند به وشي، بین الافغاني خبرې به شروع شي، مګر تر اوسه پورې هغه مسالې لکه څنګه چې لازمه وه نه دي عملي شوې. نو وجه څه ده؟ برعکس، طالبانو د افغانستان په پوځیانو او پولیسانو باندې بریدونه د پخوان هم زیات کړي دي. دننه په ملک کې د جمهور رئیس غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ شخړه لا نه ده حل شوې، او د دې د پاسه په دغه ملک کې لکه د نورو ملکونو غوندې کورونا هم راغلې ده. هره ورځ ډیر خلک په یخته کیږي او د مړو د شمیر خبرونه هم هره ورځ را روان دي. بندیانو تبادله چې د سولې لپاره داسې ګڼل کیږي چې لاره به خلاصه کړي، په هغې کې مزن راغلی دی. نو سوله به څه وخت راځي او څنګه به راځي؟ اوس عمومي سوال هم دا دی چې د سولې د روانې هڅې څنګه چټکېدای شي چې په ملک کې جګړې بندې شي. مونږ په همدې موضوع باندې غږیږو. د افغانستان د چارو دوه تنه څارونکي او کارپوهان قیوم مومن صاحب او زرغون شاه شینواره صاحب مو پرونې ته رابلل دي. شینواره صاحب، په خیر راغلی، ستړی مه شئ.
ډېره مننه زیبا خادم خور، ستاسو پروګرام ته او ستاسو د پروګرام کتونکو تاسو ته خپل سلام او احترام وړاندې
کوم. صاحب، په خیر راغلی پروګرام ته، ستړی مه شئ.
مننه، زما سلامونه او نیکې هیلې تاسو هم ومنه، ستاسو اوریدونکو ته هم وړاندې کوم.
سوال خدا دی چې د افغانستان د سولې د مسلې لپاره چې کومې هڅې روانې دي او د طالبانو ترمنځ او د امریکا ترمنځ چې کومه موافقه شوې ده، د هغې نه وروسته د خلکو توقع دا و چې دا جنگونه به بند شي، زر نور به خلک نمري، مګر برعکس طالبانو خپل عملو ته زور ورکو. د موافقې د دویمې ورځې نه وروسته بریدونه شروع شوي دي او اوسه پورې ادامه لري، او ننم د سو ځای نه داسې د بریدونو او د چاودنو رپورټونه راورسېدل. نو زه غواړم ستاسې دواړو په نظر باندې پوه شم چې ولې د دې علت به سي. قیوم مومن صاحب،
اصلي خبره خو دا ده چې تړون امریکا او طالبانو په خپل منځ کې لاسلیک کړی دی، چې د دوی ترمنځ به سوله او روغه کیږي او دوی به یو په بل باندې حملې نه کوي. د افغانستان حکومت په دې تړون کې داخل نه و، او د تړون محتوا چې سړی هغه ګوري هم دا پکې نه دي لیکل شوي چې طالبان به د افغانستان په حکومت باندې یا د افغانستان په عسکرو باندې دوی حملې نه کوي. له دې کبله دوی ویلي هم دي چې زمونږ سوله د امریکایانو سره شوې، زمونږ سوله د افغانستان د حکومت سره نه ده شوې، مونږ به خپل جنګ د افغانستان د حکومت مقابل کې دوام ورته کوو. او د همغې خبرو او د همغې پالیسي په اساس دوی لګیا دي خپل جګړه مخته بوځي.
مګر داسې خو رپورټونه راغلل چې په لسو ورځو کې به بیا دوی موقتي غونډې اوربند کوي که نه؟
په دې قرارداد کې خو ګوره حتی دوی له قرارداد دومره کمزور شي د دغه بندیانو تبادلې مسله چې وه دوی هم لیکلي وو چې د ټولو اړخو موافقه باندې چې هغه افغانستان هم پکې داخلي کړ. حال دا چې افغانستان په خبرو کې اصلا نه ناست او نه د هغوی نه چا پوښتنه کړې وه چې دا شی تاسو منئ که نه منئ. دغه ټول قرارداد چې جوړ شوی دی غچ نیمګړتیاوې لري، او د نیمګړي قرارداد په اساس باندې هېڅ وخت سوله نه شي رامنځته کېدی.
نو زرغوشا شینوار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دا قرارداد کې ویل شوی وي، مګر دواړه خواوې وایي چې موږ لیواله یو چې سوله وکړو او جنگونه بند کړو، ځکه چې په ملک کې بے ګناه ولسی خلک مري؟
اول خو دا لس ورځې چې دوه ټاکلې دا لس ورځې غیر عملي دي. دا ساسو کوخه دا دوه برخې لري. اول دا چې د طالبانو او د امریکای ترمنځ دا موافقه چې امضا شوې ده، په دې کې ډېر داسې مسایل شته چې امریکای او طالبانو ته روښانه دي او خلک په هغې باندې پوره بشپړ معلومات نه لري او خلکو ته ګونګوالی لري. مثلا د طالبانو او د امریکای په منځ کې دا موافقه کې صریحاً دو سره دې نتیجې ته رسېدلي، د امریکایي پلاوي طالبانو ته ویلي دي چې د کابل د حکومت ذمهواري زموږ په غاړه ده. دو د هغو ذمهواري اخیستې په هماغه اساس باندې زنې امتیازات امریکایانو طالبانو ته ورکړي، زنې امتیازات چې طالبانو امریکایانو بیا طالبانو ته او طالبانو هغو ته ورکړي دي. دواړو خواوو مثلا د دوی په منځ کې دا فیصله شوې چې طالبان به زر بندیان د حکومت خوشې کوي، 15 زره به حکومت د طالبانو خوشې
کوي.
دا چې شو شو د دې په ترتیب باندې به سمدستي بین الافغاني خبرې شروع کیږي. په بین الافغاني خبرو کې چې ما غوښتل امتیاز د یادونه وکړه، دا شو راغلی چې طالبانو ویلي من د کابل د حکومت سره د حکومت په توګه خبرې نه کوم، مګر د حکومت څه کسان چې راځي او په پراخ افغاني هیئت کې برخه اخلي موږ ورباندې اعتراض نه لرو. مثلا د جګړې په حد کې دو حدود ټاکلي دي. ډېر افغانان داسې فکر کوي چې دا وایي چې تاوتریخوالی راکم شي او زیات شي، دا تل او ټول به یې څوک کوي. دو چې څومره ماته د قطر د دفتر نه معلومات دی، دو دا تل او ټول هم سره ټاکلي. مثلا امریکایانو دا منلې چې موږ جمع د کابل حکومت به د شپې چاسي او هوایی بمبار لکو، او طالبانو دا منلې چې موږ به په لویو حکومتي قرارګاو ښارونو او په لویو لارو باندې حمله نه کوو. اوس دو زه فکر کوم د دواړو خواو نه امریکا تر فشار لاندې ده. امریکا اوس اکثر سوال ته راځم، دا د امریکې ذمهواري ده او دا د طالبانو ذمهواري ده چې دا درن افغانستان کې چې هره ورځ اتیا سل کسان مري، اوس پکې نورې کیسې را پیدا شوې چې هغه دا داعش مایش دی چې فرزند دا دشت برچی کې حمله وکړه. اوس نو دا د طالبانو او د امریکایانو کار دی چې طالبان امریکایانو ته ووایي چې وروره راشه ما سره کښېنه، خبرې را سره وکړه. دلته خو هره ورځ سل یو نیم سل کسان مري، نه ته وژنې نه زه وژنم، مګر بل څوک را پیدا شوي هغه وژني. راځه چې دا موضوع حل کړو. د کابل حکومت باندې که د زور رسېږي
افغانی خبرې شروع کیږي. اوس خو نو زر خوشی شوی دی، دا مسله یو نیم زر ته ورسیږي، د طالبانو یو نیم زر بندیان خوشی شي. تاسو فکر کوئ چې د طالبانو دریز به بدل شي او دوی به خبرې ته کینی حاضر بشي؟ شنوار صاحب څه وایي؟
د قطر د دفتر د یو مسول او ذمهوار سړي نه پوښتلې ده، او هم د کابل کې دشتې برچي کې او په ننګرهار کې په شیوا کې هغه جنازه کې عملیاتو په بلخ کې د بمبارۍ په دې رابطه باندې ما معلومات هغو نه اخیستي. هغو وایي چې تر څو پورې چې یو کم 15,000 بندیان چې موږ په لیست کې لیکلي، یو کم 15,000 هم خوشې کړه، موږ مستقیمو یا غیر مستقیمو خبرو ته رزو تر څو چې 15,000 پوره پوره شوي دي. موږ ته امریکایانو ویلي دي چې 15,000 به خوشې کېږي. یو دویمه خبره دا ده چې هغو وایي چې موږ 215 کسه د حکومت بندیان خوشې کړي، په مقابل کې هغو 1000 کسان خوشې کړي. د بندیانو مسله خادم خور اوس د افغانستان د قضیې د سیاسي سرنوشت او افغانستان د حکومت د ژوند د بقا یا د ژوند د اوږدوالي په یو مسله باندې
درست.
اوس د دې مسلې د حل لپاره زه بیا هم دا وایم، تر څو پورې چې په دې قضیه کې امریکایان جدي مداخله ونه کړه او هغو دا قضیه حل نه کړه، دغه وخت یې رول ګوره دا کرونا په دې منځ کې راغله او دا خبرې چې دي بین الافغاني خبرې کرونا بیا څه وزنګولې، دغه وخت یې رول د افغانستان د حکومت په پټه د طالبانو په ګټه یا په تاوان، مګر زموږ د ولس خو دومره په تاوان دي چې د یوې خوا نه د کرونا د لاسه زه ناستی وي، بلې خوا نه دا جنګونه دومره زور اخیستی دی چې هره ورځ سل یو نیم سل کسان مري او د ټولو نه غټ غم بیا دا دی. مودې نه دی معلوم چې دا چا ووژل.
نو اوس همدغه خبره دا
مثلا هغه وایي، مثلا طالبان وایي چې موږ نه د خېوې په قضیه کې چې هلته خلک وژل شوي لاس لرو، نه په دشتې برشي کې لرو. اوس فرضاً حکومت وایي چې په بلخ کې چې موږ بمباري کړې ده هغه موږ طالبان وژلي دي، ځایي خلک، د هغې ځای خلک. محلي حکومت وایي چې نه طالبان نه دي، نه عام خلک.
تاسو ویلي چې دا د امریکا ذمهواري ده، خو زه غواړم چې د قیوم مومن صاحب نظرم واورم او دا خبرم پکې زیاتوم. قیوم مومن صاحب، چې که امریکا کوشش کوي او کړی دی او تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړي، داسې کومه بله منبع هم شته، نور ذمهوار کسان یا سازمانونه هم شته چې کوشش وکړي دغه مسله حل شي؟ دا د بندیانو ځکه چې د افغانستان د سولې مسله ورپورې تړلې ده. مومن صاحب،
بندیانو مسله خو ملګری ملتونه مداخله وکړي کېدای شي هغوی یو کار پکې وکړی شي، مګر دا خو داسې کار دی چې دوی دواړو خواوو سره موافقه کړې ده. مونږ ته هغه د موافقې ټکسټ سره ولولي، ستونزه په دې کښې نه ده چې امریکا څه کولی شي وکړي. ښکلو په هغې کښې ښکاره لیکلې دي United is committed immediately to work with all relevant sides. دلته په ډاګه نه دي ویل شوي چې امریکا به حتما دا 5000 بندیان راخوشي کوي یا دا د دوی ذمهواري ده چې دوی دا راخوشي کوي. کله چې د دواړو خواوو کوردنیشن او اپروول رامنځته کېږي، نو که د انګلیزي لغت اپروول صحیح ژباړه وشي او حقوقي اړخ نه ورته وګوري، دا د قبول او تشویق معنا لري. دلته معنا دا شوه چې د افغانستان حکومت دا باید قبول او تشویق کړي، او که د فارسي ژبې ته یې ووایي تایید معنا ورکوي. چې دوی تایید څه بن کړي چې هغه کنفرمیشن وي په انګلیزي کښې، چې هلته کنفرمیشن نه لیکل شوی، اپروول لیکل شوی دی. ستونزه په دغې ټکي کښې ده. ستونزه د افغانستان حکومت چې همکاري نه کوي، هغه ډلې چې دا خبره زما اپروول ته پاتې شوې ده او زما دغه ته پاتې شوې ده خبرو ته، په دې اساس باندې دوی دا کار نه کوي. که چېرې په دې قانون کښې په وضاحت سره لیکل شوی وي چې دا امریکایان دا مسؤلیت لري چې خوشې به کړي دغه ستونزه به نه رامنځته کړي، دغه ستونزه خپله دغه قرارداد رامنځته کړي. دا چې لیکل شوی دی په دې کښې باید ما په دې باندې مضمون هم لیکلی خپور کړی مې دی، د طالبان امریکا تر منځ تړون قرارداد ژبه چې ده دغه یو مشکل لري. په هغه مشکل تر څو چې دا مشکل حل نه شي، دغه جنجال به همداسې دوام کړي. دې کښې که ملګري ملتونه مداخله وکړي، دا شی شاید حل نه شي، که نور هېوادونه هم وکړل شي. دا خبره یوازې کولی شي چې طالب او د افغانستان حکومت سره خپل منځ کښې حل کړي، یا امریکا ووایي چې صحیح ده امریکا دا مسؤلیت په غاڼه اخیستی چې هغوی به کار کړي. اوس به د امریکا حکومت راځي او کابل حکومت سره به ووایي چې دا تایید کړه، هغه د شنوا سره خو که زور یې پرې رسېږي تایید به یې کړي، که زور یې پرې نه رسېږي دا جنجال به روان وي. اما که دې کښې که د هغه نرمښت نه کار واخیستل شي، دې مسلې ته د حل لار پیدا شي، که نه دا مشکل به همسه دوام ولري. او اوس په کښې هغه د نوې ډرامه هم را جوړه شوې ده، سبا به عبدالله به هم کښې په بله چوکۍ ورکړي او قدرت به بیا تفصیل شي، بیا به دوسری حکومت په افغانستان کښې بیا به هېڅ کار به.
کرونا یوه ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره یې لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه. دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د چارو دوه تنه کارپوهان قیوم مومن او زرغون شاه شینواری صاحب د خپرونې مېلمانه دي. په دې غږیږو چې د کورونا د وبا د خپرېدو او په ملک کې د سیاسي شخړو باوجود د سولې هڅې څنګه چټکېدای شي چې اوربند شي او نور اضافه خلک مړه او زخمي نه شي. نن موږ په دې مسلې باندې غږیږو. ښه، تاسې دا خبره وکړه چې امریکا ذمهواري لري او دا د افغانستان د حکومت او طالبانو دواړو پورې مربوطه ده چې دوی په خپلو کې لږ مسایلو کې ګذشت وکړي او مسله به حل شي. نو د امریکا د ذمهواري په حساب چې وایي خلیل زاد خو په دې هفته کې بیا لاړو قطر ته، هلته د طالبانو سره وغږېدو چې زر تر زره اوربندو شي او بندیان آزاد شي، دا مسله حل او فصل شي. بیا پاکستان او هند ته لاړو، هلته یې هم خبرې وکړي، د هغې ملکونو په اندېښنو هغوی سره وغږېده. نو اوس تاسې د داخلي شخړې مسله یاده کړله چې د ډاکټر صاحب عبدالله او جمهور رئیس اشرف غني ترمنځ شخړه موجوده ده او بیا داسې دوسره حکومت رانشي، دا اندېښنه موجوده ده. مګر نن بیا خبر راغلی دی چې د افغانستان د دې دواړو سیاسونو ترمنځ په اصولو کې موافقه شوې ده، مګر خلکو سره اندېښنه شته لکه څنګه چې تاسې وویلې. په دې برخه کې زه ستاسې دواړو نظر غواړم واورم او اوریدونکي واوري چې ډاکټر صاحب عبدالله وایي چې 50% ونډه غواړي په حکومت کې. اشرف غني ورته ویلي دي چې 10% ویلي دي داسې کابینه به جوړه شي چې هغه به یوه سیاسي کابینه وي او ټول به پکې وي. نو تاسو فکر کوئ د دغسې خبرو په نتیجه کې مطمئن اسئ چې داسې یوه روغه جوړه به وشي چې رښتیا هم واقعي سوله راشي، واقعي حکومت جوړ شي، نه یو دوسره حکومت لکه پخوا غوندې شینوار صاحب اول ستاس نظر اورو
مهم سوال دا دی بیخ مسئله دا دی چی د افغانستان حکومت قطر د موافقه په دې اړه د سکلنه موده کې چې څنګه د موافقه نه ګوښه کېدو خواته روان شوی و همداسې چې سړی د وضع او حالاتو ته ګوري سیاسي بهیر کې هم د ګوښه کېدو خواته روان دی د افغانستان حکومت سره په دې خصوصا د ډاکټر صاحب اشرف غني او عبدالله حکومت ډاکټر صاحب عبدالله حکومت چې 2014 کال نه را په دې فرمان سره راغلی دو په دوه مورچو کې ډېر ښه جنګېدل یو دوه مورچه چې وه دا وه چې مشروعیت دا نظام لري او خلکو انتخاب کړی او بله مورچه دا وه چې موږ قانونیت لرو او د قانون په چوکاټ کار کوو د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو او د وروستۍ انتخاباتو دواړو دا د مشروعیت او قانونیت مورچه چې ده دا ډېره کمزورې کړه اوس مشروعیت او قانونیت ډاکټر صاحب مومن په دې موضوع باندې ښه توضیحات ورکولی شي دغه مسلک دی د افغانستان د حکومت نه دغه د مشروعیت او قانونیت سند په حقیقت کې اخلي همداسې لکه د قطر په موافقه کې چې دا حکومت ورو ورو څنډې ته روانو دا اوس په منطقوي او بین المللي سطحه باندې دغه حرکتونه چې شروع دي دا حکومت د انزوا خواته
نو قیوم مومن صاحب مهرباني وکړئ تاسو څه وایئ
حکومتونه د یو بنلي چوکاټ په محور کې رامنځته کیږي چې هغه یا ټاکنی یا اساسي قانوني یا نوري په اوسني حالاتو کې د خبرې روانې دي نه د ټاکنو په اصولو کې قانونیت لري او نه د اساسي قانون په اصولو کې قانونیت لري دلته خبره د بدماشۍ ده خبره د زور ده خبره د برخه د اخیستو ده د افغانستان ملي ګټې مطرح نه دي دوی تر خپل چوکیو ګټې مطرح دي په دې باندې ما پرون یو مضمون خور کې قبل ورځو چې د ملت رائے کوم ارزښت لري کنه د ملت رائے کوم ارزښت لري ته مضمون عنوان په دې کې پوښتنه دا ده چې کچاري دغه صاحبان چې نن سره ناشتي او خپل منځ کې د خیرات سره خپل منځ کې ویشي دوی د ملت ته ولې دومره تکلیف ورکړه ولې ملت ته مجبور کړه چې راشي ځینو ګوتې غوڅې شي د اقتصادي مصرف رامنځته شي مالي مصرف ځاني مصرف رامنځته شي او لاړ شي او ورته ودرېږي سره د دې چې دا وټونه د ټول ملت نمائندګي نه کوي یو ډېر وړه طبقه خلک یعنی کوم شمیر خلک راغلي دي چې ټول کې د 1 میلیون د ټول افغانستان نه مګر بیا هم دې خلکو دا قرباني ورکړه او دا رائے ورکړه یو کس یو ټاکو یو کس بریالی شو بل کس بریالی شو مګر دوی د دې خلکو د ووټه محترم نه کوي د دې خلکو د عزت محترم نه کوي د دې خلکو د قرباني او محترم نه کوي فقط د خلکو شوقي په خاطر باندې دوی سره غواړي چې معاملې وکړي کدا کار کول نه به ضرورت نه وو چې دومره خلک په عذاب کړی خپل مسکه ورنه شو دا مسله به سره حل کړی چې به دا غینه او سو جنگ سالارانو زور واکان سره راټولي کو د قدرت سره تقسیم وي زما ګیله د دنیا نه ده په دې مسله د غربي ټولنې نه ده چې غربي ټولنه په میلیونونو میلیونو ډالر مصرف کوي په چې دا تاکنې تاسو وکړي کله چې تاکنو پایلې اعلان شي بیا هم د امریکا ورشي او غربي ټولنه ورشي ورته وایي چې نه دا سره ملګری کا نو چې کله ته خپل په خپل دیموکراتیک اصول باندې امریکا او غربي نړۍ تاسو په دې باندې خپل باور نه لري او نه وایي چې عملي کوي نو بیا ځکه زمرا مصرف ولې ورته وایي کله په شیر سره ډیری د غلو لور کې چې په واشي اسی نورم دا ملت خاص وګړي وګړي په پاتې دې معلومه غټه خبره
نو دلته اصلي خبره چیرته ده ولې دا دنیا دومره پیسې مصرفوي د دنیا د افسدې د خپل په افغانستان کې افغانان ولې نه پیږي
څنګه چې دنیا هر ملک خپل لوبه لري هر ملک خپل ډول ملاتړ کوي، هر ملک هلته خپلې ګټې په یو او په بل شکل کې ګوري. د دې په خاطر باندې دوی ګټه په دې کې چې یو کمزوری حکومت رامنځته شي تر څو چې دوی پرې وکړی شي چې خپل کارونه په سر ته ورسوي شي. که چېرې یو قوي حکومت رامنځته شو دلته به دوی دپاره ستونزې رامنځته کېږي. رالو د ملت پاکله زمونږ ملت له بده مرغه څلوېښت کاله دومره جنګونه وهلی دی چې یو ښه رڼایي په یو لرې ځای کې وګورو عجیب سي منډه ووهي. دې ملت فکر کاوه چې اشرف غني یو پوه سړی دی، استاد سړی دی، تجربه لري، په دنیا کې تکړه دي، راځه دلته به وټول کړو او دا کېدای شي زمونږ د غمون نه راته لږ اساني راولي. مګر په اوله دوره کې ثابته کړه چې د خپل قدرت په خاطر باندې دا یو قاتل ظالم او یو کمونیست سره په خوا کې ودرېده او حکومت یې جوړ کړ. چې هغه رشید دوستم او خپل ځان یې په قدرت ته ورساو. نن بیا راځي او زه هیره د دې لرم چې هغه د ماشاله هغه ښه نوم چې په رښتیا سره به یو چا ته ورکول کېده د هغوی د قربانیو او د کړنو په مقابل کې اول د هر واخیست حامد کرزي دا کار وکړ او قاسم فهیم ته یې دا شی ورکړ. د هغې نه وروسته اوسته په تېرېږم چې دی راشي او همدغې دا ظالم او قاتل دوستان ته هم دغه لقب ورکړي. په افغانستان کې د معاملو خبره روانه ده او معاملې د شخصي ګټو د قدرت په خاطر روان دي. ملت اصلا مطرح نه دی او ځان ملت تاریخ دا د راویښېدو ملت نه دی، ځکه دا څلوېښت کاله دومره ځپل شوی دی چې دوی نو د راجېدو توان نه لري، دوی د جنګونو نه ستړي دي، ځکه دغه کار اوسني حالت کې انقلاب ته ضرورت لري. انقلاب افغانستان کې نور نه راځي ځکه انقلابونه خلک تنګ شوي دي. مګر افغانستان هغه کسان چې ځان ته ملي خلک وایي، زه د دې ملي کلمې نه هم نوستلی شوم، ملي وایي، مګر بیا هم چې د وطن سره مینه لري، د خپل دین او ملک سره مینه لري، د دوی وظیفه دا ده. بله، دوی وظیفه دا ده چې دغه خبرو ته د خلک متوجه کړي، د خلک سره په خپلو فکرونو په لیکنو په وینو په بل په بل باندې راټول کړي او دوی ته متوجه کړي چې څه معامله روانه ده. حکومت څه کوي، امریکا څه کوي، طالب څه کوي، غرب څه کوي، بل څه کوي، بل څه کوي، دغه ټولو ته باید دوی متوجه شي، ځکه که سبا دغه سوله هم رامنځته شي او دا حکومت کې هم تغییر راشي، تاسو په دې ډاډمن اوسئ چې همدغه موري چې نن دي همدغه موري به سم په بل نوم په بل حکومت کې رامنځته کېږي. موږ دا قصه ګورو، دا تېرو څلوېښتو کالو نه دا ډرامه روانه ده او دا ډرامه چې بنیادي حل نه شي په داسې سرسري خبرو باندې نه حل کېږي.
ډېره مننه تاسو نه. نو زه وګورم چې شینوار صاحب څه وایي په اخر کې، ځکه په اوله کې خو دا سی پیشبینیم شوی و سره د دې تړون چې د دې سلويخ کلنې جګړې ختمېدل د نظر امکان نه لري او دومره اسانه کارم نه دی، وخت بنسي بیا هم څه پکار دی. هم دا اوس د فتن پام دی الکی چې یو خواته کورونا ده، بل خواته سیاسي اختلافات دي د نن په ملک کې د سیاسونو ترمن او د بندیانو تبادله ده. د طالبانو دغه سخت دریز دی چې هغه په خپل خبري ولاړ دي چې 15000 بندیان چې خوشی شي نیوي ټول خبري یا بین الافغاني خبري نه شروع کیږي، او چې بین الافغاني خبري شروع نشوي په ملک کې به جنگ رواني. هم دغه سی بمري یاد کورونا نه یاد د سړک د غاړې د بمونو نه او یاد چاپون او یاد بریدونو نه.
زه خو د فکر کوم چې کازه چې طالبان دا داوا کوي چې ما سره اوی فیصد خبره په لاس کې ده، نو کله چې اوی فیصد خبره سره په لاس کې ده خبر شو ملت سره خبرې وکړه، افغانستان حکومت ناګن له وکړه، هغه سره کېنو یو سټرکچر جوړ کړه. که د افغانستان حکومت دا ادعا لري چې ما سره اوی فیصد خلک دي، خو ته ور سره کېنه په خبره ده چې چا سره نشته دا خبرې دي. روغه خبره دا ده چې په اوسني حالات کې دواړه خواوې د تحمل نه کار واخلي. کوم مخې چې وویل حکومت په سطحه باندې خبرې شروع کړي، نور په خبر د فکر او واړي تجربې خلک د فکر او واړي بند افغاني دي جوړه کړي، اما د کابل حکومت سره په صفت حکومت باندې خبرې وکړي، او د دغې ادارې سره خبرې کول په کار دي، هیڅ چاره نشته. دی خبره دا نه چې سره کښېني مخامخ خبرې اوس ګوره، د بندیانو په خاطر باندې دوی حیات ولېږي کابل ته، نو خدا دې شعر شو. خو دا خو هم یو فاکتو پیژندل دی، یو د جوړ پیژندل.
بله بله،
فکتو پر اساس باندې دوی لګی دی یو بل سره دا وکړي خبرې کوي دا وکړي او پیژني. اما خبره دا ده چې کله د حقوقي مثال راځي به نه پیژنو. لکه د صبر او د شلین او تعامل نه کار واخلي خبرې سره وکړي او لار باور شي ته ملت به دې کړهو نه راوځي.
نو شنوار صاحب محترم تاسو موافق هستئ؟ ایو ماما صاحب سره دین خیری خبرو کې
یو ملي زمينه یو دینه وکړه چې خاغلی طرزی صاحب قاسم فهیم ته مارشال ورته او یره دا ده چې احمد زاد صاحب جنرال دوستم ته ودا که ارچو طرزی صاحب او احمد زاد صاحب په ځای باندې شي دا مارشالی ورته ورکړي فهیم نه وای طرزی نه پاتې کېده او که دوستم نه وای احمد زین
پاچاکی.
یعنی دا مارشالی چې وزدو ورکړي دا په حقیقت کې دا هغو دا هغه پوروړي دي زما په عقیده. د ملت لپاره مارشال هغه دی چې هغه پردیو جنګونو کې په یو اشغال شوي ملک یوه مورچه فتح کړه او هغه هلته فتح لاس راوړي. دا مسله اوس افغانستان کې سرچپه ده. دا به بریدو د حل لارې مسله زما په عقیده باندې بهترین او خکار دا دی چې پر سیټ کې هم داسې ښاري د نړیوالو روابطو هم داسې ښاري او اصولو کې هم داسې ښاري چې امریکې طالبان په افغانستان کې د اول نمبر ځواکمن قوت په توګه پیژندلې. او طالبان هم په دې پوهېږي چې موږ یې اول نمبر ځواکمن قوت پیژندلې. د اول نمبر ځواکمن قوت چې دی د ملي مسایلو په اړه باندې ملي دریځونه خپلوي، ذمهواري احساسوي. دا اوس د طالبانو ذمہواری ده، ډیره د طالبانو ذمہواری ده چې دو امریکای او د ګاونډي هیوادونو سره په دې باندې د یوې ډیرې چټکې فعالې ډیپلوماسۍ په وسیله باندې د سیو علاقې پیدا کا چې اصلا دغه د خبرو دروازه چې کوم شي بنده کړي. دا خبره چې حکومت په توګه خبرې وکړه یا غیر حکومت په توګه، دا د قطر په موافقه کې طالبانو او امریکایانو په دې باندې فیصله کړي چې څه قسم خبرې به کوي. اوس مشکل دا دی چې دا خبرې څنګه شروع شي. د خبرو د شروع کېدو په اصل باندې سر خرچ دی د بندیانو تبادله ده. زما په باور باندې د بندیانو په تبادله کې لکه څنګه چې مخکې ویل شو، یا بین المللي ټولنه ډیره قاطع او سری مداخله وکړه او هغو د یو بین المللي حقوقي هیئت په توګه باندې دا موضوع حل کړه. او که دا نه وي، باید د امریکا متحده ایالات لکه څنګه چې د قطر موافقه کې دو سره کړي دي په هر ترتیب باندې شي، یا د طالبانو قناعت حاصل کړه چې 15,000 نه 2,000 یو نیم زر خو راځي د هر ورځ چې 10,000 خلک وري، دا هغه نه خدا ښه ده چې تاسو سره خپل منځ کې خبرې وکړي.
ډیره مننه. نو ساسې دواړو د کور ودانې قیوم مومن صاحب شینوار صاحب په مخامخه. درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسائل او موضوعات مطرح کوي، ملمانه په نظر بیانوي، قضاوت تاسو وکړي. د ورځنیو مسائل او بحثونو نننه پروګرام هم دلته پای ته ورسیده. تاسو ټول را مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم. له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجی او ټخی په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.